یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو پایلې په خبرونو وکړو. تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو رعایتول دي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي او له یو شمېر ادارو یې ښځینه کارکوونکي ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وای په پکتیکا کې په 300 کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استاز الکساندر بودریزا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلی چې په دغو کورونو کې امیندوار ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. څلور میاشتې مخکې په پکتیکا کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا زر کسان مړه کړل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. خلکو شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په زلزله کې ګڼ کورونه هم تخریب او ګڼ خدمات یا ټکنی شوي او یا هم په ټپه درېدلي وو. د استرالیا په برسبون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله درېدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري کپتان محمد نبی نیمه سلیزه پوره کړه، ابراهیم زدران 15 او عثمان غنی بیا 2 منډې جوړې کړې. دا ناټو سرمنشي وای په راتلونکو ورځو کې بعد بناټو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولتنبرګ پرون په برلین کې د امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10 را په دې خوا د اوکراین پر خارونو بمباري زیاته کړې ده چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او یوه څارونکې ډله وایي د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي، دا څه باندې اونې جګړې له کبله 85 کسان وژل شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکزی دفتر یې په بریتانیا کې د پرون سه‌شنبه ویل، دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیل چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یو ناکرار سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولې وژونو کې بلل شوې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځانګړي غونډه د رابللو لپاره تیاری نیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. هلمند کې خلک د بد اقتصادي وضعیت نه سره ټکوي.
پښیل است تاسو خدای ته جوړ خدای ته ونځي تر ورسه خلنګ جوړولې مې بس اسبی مې کار جوړ زنه نه کار نه مې شو کوم
پیا د سار له لرم بیا د ماشاب له لرم زه دا غیم په دمبر نه سم کومک نه سر کې دا قدر کې پیدا کم وې سم مې خور
دا بیا د هلمند اوسیدون کې بي بي شيرين واد چې په تیر شل کلن جګړه کې څلور ځامن له لاسه ورکړي او اوس د یوې څورلس کسي دي کورنۍ سرپرستي ورته غړې ده. دا چې څنګه دا لویه کورنۍ سمبالوي او په کوم ستونزو دغه کورنۍ ته رسیدنه کوي وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د دوی سیمې ته د جګړو له کبله هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی له سرپرست حکومت ځینې غوښتنې لري. دا چې کومې غوښتنې دي وړاندې په راپور کې به درته وایي. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د رابلولو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. شنونکي وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو پریښودل شوی دی، چې د لامله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوي دي. جزئیات به په تیر راپور کې واورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوی چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان د هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مساوي بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. د یادونه چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد زیات تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی، چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوال ټولنې ته تر هغه چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي، د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په وی کیسه بدل شوی او بس.
کومه بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادی دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ او بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیون اړمنو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات به د عصمت سروان واورو.
بلګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیل ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 25 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسي شنبې په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوې بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو برخو د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې ماشین کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وای د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمينه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو څلويش کال پوره شول وای په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی آزادی رادیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغوی ته د بې سوده قرضو عرضه کول، همدارنګه معلولیت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغوی وکولی شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترې استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خوست د باک لسوالی اوسیدونکو وای د دوی په سیمه کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو لکبل د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. دوی لوسنی او چارواکو غواړي چې د دې لسوالی ته پاملرنه وکړي. باک د خوست په شمال کې پرته سرحدي لسوالی د چډيري اوسیدونکو په کرنه او مالداري پوښتي چوسیات په دې راپور کې وره.
د خوست په شمال کې د باک ولسوالۍ قومي مخاوره اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حاکم نظام د پیاده سیمه کې د سړکونو د اوبو کانالونو خوندزیو او روغتونونو په برخه کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه لسیزو کې د دې سیمې خلک د جګړو او ناامنیو له کبله د ژوندانه له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي رحیمګل آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او ترڅنګ ملي او نړیوال مرستندویه بنسټونه باید اوس مهال هغو سیمو ته لومړیتوب ورکړي چې کار نه دی پکې شوی.
دا چې موږ په باغ کې ډېرې ستونزې دي هغه موجودې دي. په دشلو کلو دوره کې مخکې جنګونه وو او کار ته زمینه نه وه برابره چې د خلکو کار کړو. سرک ته ضرورت ده، بندو ته ضرورت ده، مکتبو ته ضرورت ده. نو دلته اوس خلک غوړي چې کور وشي ځکه چې اوس امن ده، امنیت ده. بعضې موږ شاړې ځمکې دي، هغو دپاره د اوبو رسیدګي کنالونه یې نشته.
د باک ولسوالۍ د پوهنې د برخې اوږده سابقه لري او لسیزې وړاندې د خوست په کچه درېیمه لیسه په یاده ولسوالۍ کې جوړه شوې. خوست په دې برخه کې هم وروسته پاتې شوې ده. د باک د کوټکیو د سیمې اوسیدونکی شاخان وایي
د غرغښو د سړبنسې د باک درېیمه لیسه د تر اوسه پورې تقریبا په زرګونو شاګردانو په چپرو کې کینی هغه د تدریس وتکونه نه لري. مسلکي استادانو ته اړتیا ده. هیله مو دادو چې د مسلکي استادانو ته وګورل شي.
د باک ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي هم په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او ښه حاصل خیز ځمکه لري. خو ستونزه یې دا ده چې ډېری ځمکې للمي دي او دوامدار اوبه نه لري. د ماڼۍ کلي اوسیدونکي نوروري وویل
تویون لرو، خوړونه لرو، ذخیرې غوړو. مونږ چې کله ذخیرې اوبه مونږ ډیم مثلا جوړ شو نو دا منطقه خړو بکیږي. باک ښه حاصل خیز منځکه لري، ښه فصلونه کوي. چې اوبه ولرو نو مونږ دا زمیدار طبقه چې دا په مخ تللی شي.
بلور ته باک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسلې په رسمي ډول د ولسوالۍ لخوا او همدارنګه په عملي ډول د قومي مشرانو او عالمانو په واسطه تر چارواکو رسولې دي. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامی وویل
مجموع کې دا ولسوالۍ د جمهور په جمهوریت په وخت کې مخکینی نظام کې له خلکو رسیدګي نه شوکړه، لاسرسي نه لرو. سودو طرفه جنگونه وو. نو اوس هر څوک رسیدګي کړی شوغړو د خلکو نه کوشش دغه د هر رسنې نه د مونږ پیغام د دې مشرانو ته ورسوي. د هر پخلنې رسیدګي چې کوم رسیدګي چې اقتصاد ریاست وی که زراعت ریاست وی دستون زمونږ د حل لپاره کمیټې لګیلې، مشرانو لګیلې، د شریکړو دي وګړو دغه چې د خلکو ته خدمت وشي.
د یادونه ورده د خو ځینی ولسوالۍ لکه باک، تریزی، صبری، قلندر او د مساخیل او سپیر ولسوالۍ یو شمېر سیمې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو او جګړو له کبله له بیا رغونې او نورو پرمختګونو بې برخې پاتې شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
آزادي رادیو
اوس په پاسویل کې هلمند ورشو. په هلمند کې په روستۍ او څو میاشتو کې ولسی شخړې زیاتې شوې دي. روستۍ دوه خپل منځي شخړې چې د دغه ولایت پاسنګین او نورزاد لوسولۍ کې رامنځته شوې دي، پر مهال دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپل منځي نښتې رامنځته شوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو شنور ټپیان شوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته شوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته شوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپل منځي نښته کې څوارلس کسان ټپیان شوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هلته خپل نوبت روشي، خپل وخت روشي، چې په دغه نوبت کې د دې خوا نوبت دی، په دغه نوبت کې دا خوا نوبت دی. څوک نه جنگ کوي، نه جنجال کوي او نه به هم دا مشکل سره مخ شي.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نشته اوس پیلن، معنا دغه د خلک کار او شی وکړي، دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نشته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نشته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا د غل وروشي مقصد دولت د خلکو ته وکړو شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره په همغږي او په صلاحیت لوړ پړی او باندې پوزه پلاوي جوړ کړی دی چې معمولا دغه سي پیچلې شخړې چې دی هغه دغه پلاوي سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزه پیښه شوې وه چې بیا هم دغه پلاوي رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښه شي چې په هغه باندې هم حل نه شي، نو بیا شرعي محاکم چې دی هغه د دې لپاره.
په تیر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاري ستونزه زیاته شوې او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسي دغه بریدونه د کاماکازي یا انتحاري بې پلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکه ایرانۍ ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بیلابیلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال د روسي پوځیانو دولس بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نخه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد دیرش سلنه برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد یولس سوه دوه شپېته کلي برېښنا نه لري. زلینسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بي پلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د پټکو دا معنی ورکوي چې د روسي پوځي صنعت چې میلیارډونه ډالر پرې لګول شوی لمات سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازا الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونه یې ښودلې چې پر کیف هوایی بریت کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایی بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایی دفاع سیستمونه ولیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
پروجیکټ سندیکیټ آنلاین مجلې په افغانستان کې د شذو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکوال یې د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون دی. په مقاله کې راغلی چې پرون د کابل پوهنتون له لیلیه څخه د یو شمیر محصلینو د استلو پر ضد محصلینو د دغه تحصیلي بنسټ پر ضد په شعارونو اعتراضونه پیل کړل. وروسته راغلی چې باید ډیر کار وسی چې افغان ښځې او نجونې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي خپل حقونه ترلاسه کړي. خبرونه په وینا افغان جونیا او شزی دا محل لتاو تریخوالی سره مخامخ دی او د ټولو مرستې ته اړتیا لري. د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون لیکلی چې دا د هر چا دنده او مسولیت دی چې د دغو شزو اړتیاو ته ځواب ووایي. یو شمیر محصلینو پرون ادعا وکړه چې د ځینو محصلینو له مسمومې دوه وروسته په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه څه باندې 500 ښځینه محصلانې ایستل سوي دي. د لیلا بسیم په نوم یوې ایستل سوي محصلې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دوی اعتراض ودراوه او حتی د دوی په منځ کې د ځانمرګ برید د خطر خبرداری هم ورکړ. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د یوه افغان همجنس پاس پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د حامد صبوري مړینه د ال جی بی ټی کیو په نامه د همجنس بازانو دوه جنسي او ترانس جنډر ډلو پر وړاندې د بریدونو وروستۍ څپه ده. د صبوري د کورنۍ له قوله ویل سوي چې په اګست میاشت کې د کابل په یوه پوسته کې دی ونیول سو او له درې ورځې شکنجې وروسته ووژل سو. ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي. د حامد صبوري ملګری ګارډین ته ویلي چې طالبانو حامد وژلی او د هغه ویډیو یې کورنۍ ته استولې ده. د صبوري ورور دا خبره تایید کړې چې د حامد صبوري کورنۍ په کابل کې خپل دوه کورونه خرڅ کړي او ترکیه ته کډه شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ څو نورې ډلې هم د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې یوای هم جنس بازان دي چې د طالبانو په باور د ژوند حق نه لري.
اوس په اورسکان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اورسکان کې د پخوا پرتله لوږ او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په پیلېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغه کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه رئیس چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوی دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چند لوړ
شوي. زموږ مزمات په خدا قسم کې یا پروش کال بخاري درول دی یا سر کال دوغه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا وسله
نوریا چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده وایي را روان ژمی ته سخت اندېښمن ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره سن لري نور روان ژمی به څنګه تیروي. د دې په خبره چې یوازنې تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دوه نشې نه څه برابرولای. دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بس تم یش ما شواله وخوړه شولم د مرتیا په ولا کو. دا کسانان خبر دي نو بزه ژمی چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مارکم نو خو نه کیږي. ولې نه دغه چې بټی نه غواړي وړه نه غواړي بل شی نه غواړي اشپزی او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کله نه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بشمیره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نونسکسیز کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده وای په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خوای حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. دی وای اوس یې وازی جړا ور پاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دی پوره دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کار پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي خالي یو وړه لا نه لرم نه به نور څه شي ته خپله ری وو لاړم په هلمند کې مې نیش وه دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې د یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي.
بې وزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
داسې ورځې راغلې دي له سای مې لا زویه په ولاکه پیدا کړې یا لاج مجت والاو ته خیر ورکړي کښېنم.
د بي بي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستی ورده غاړي ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي. وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
یاد سار لرم یاد ماښام لرم زویه دغه یم په ډمبر ناسته یم کومک نه راسره کوي دا قدر کې پیدا کړم ویسم وی خورم همدغسې حال مې دی بالا بم د د سپیل هلته پرېږدي زما د شپې البته
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دي ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو نه افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. تا 15 میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبتنام کړی دی تر اوسه هیڅ لاره نشته دی.
زه عزت الله پتمن یم د کابل څخه ستا سره په تماس کې یم. د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دې بند کړي او د خلکو کارونه دې ژر تر ژر خلاصي ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي تجارتونه کوي و نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي.
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت لاره نوی رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کوي هداخل د جمهوریت په وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکه هغه په درې یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم بس په دې هله چې خبا یاست امین الله افغان ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوا نه دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نه ورسیږي.
محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. زما د اسلامي اماراتو مسلمان څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي به دغه کې دا شبکې ډېرې کمزورې دي مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو ګر سره نیټ خو ګر سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درې کار ګر سره نه کوي.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري دا شي د مشکلات سره مخ
ده. مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په دغه ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا نور د غریبا نسته کدا سی یو روشن یو غریبا پالیسی نو ډیر بخي خلک ډیر لده ټیکنالو د شبکو سره ډیر مشکلاتو کې دي ټیکنالو به قسم کار نه کوي.
سلامونه اونې کې هله د تدری د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم سمسور صفیم د لغمان له څخه دغه ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مده هله چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته. تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې برخوال به د ښځو نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې په 300 کورونو کې د روغتیايي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکسان در پوتراسا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلی په دغه کورونو کې امیندوار خوځو مندو نو زیږیدلو ماشومان او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سرمنشي وايي په راتلونکو ورځو کې به ناتو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. یانس ستولټنبرګ پرون په برلین کې د وی امنیتي غونډې پر مهال لکیف سره دا شمنه وکړه. روسیه د اکتوبر له 10 را پدې خوا د اوکراین پر خرونو بمباري زیاته کړې دي چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یو برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبټلین وړای بیٹنګ وکړو چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپګلو په اړه پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریج روختون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر د کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته برابر آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه،
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ دې نه دی وروهلی؟
لما خوسته رئیس می سلوار زنگ رو وحلی، خو موبایل بیخی بنده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روختون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیايي او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دې ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکی مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د محتاجونو د درملنې ابن سینا دربسیز روغتون چارواکي وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت را ګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډېریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هېواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره فلحال په سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیې قمانداني د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1300 زرو محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې شوې او په کومو لارو چارو یې درملنه شوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تېرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 سربېختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي.
یې مراجعه میکنن په شکل د طالبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې $2 میلیون UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجونو د درملنې له 3300 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډلهیز ډول راټول او زندانونو ته یوړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولی او په ډلهیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا ترقی پارک د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخته چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتات شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکاری او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو اعتیاد نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونوم یو موتات ازادي رادیو ته وویل:
پر خپل لار زو خو لاروین مو پتیګو او لوټولي زموږ مړی او ژوندۍ ته کنځلې کوي. څو وایو وروره،
د زمری پونم یو موتات په خپل خوخه دی ته چمتو شوی چې درملنه وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دراتلون کې سړی جمیله مل ډیر اندخمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بیکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی د خدای او بیا د دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډیر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بسترې خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتونو درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیز نه ده. هم د اوس چې زله تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو ازادي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان زهني سیستم ګډوډوي او په جنو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او که څوک د احتیاط ترڅنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغي درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغي په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او دمدغه تغییرات لوجه په مریض کې عرقی، شوري، ایسی او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجه نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تروسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقی اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسی، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضی اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي که عادي ناروغان زر کنترولیږي، دا مریضان کنترول نه کی زر. کوم مریضان چې معتاد دي نو هغې باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزي.
بې سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو ترپلونو لاندې او مردارو لښتیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دا هم شویلې چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي، چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم دغه نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله بوي. مشکلات به دایي چې هغه ادویجات ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکې کې نو کېدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته شوی، آیا داسې امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورکه شي؟
او انشاءالله، که مساعد کوونکی یوازې معتادي مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي هیڅکله هغې باندې عملات نه راځي، او که عوامل بل شي نو بیا که احیانا معتادي تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدل است؟
آیا پوهیدل است معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولی مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول نه شي، په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بل د دروغ وایي، کله چې د مواد استفاده کی چون د اور سره د تمایلات او تمازیت د سوختګي ولایم یا په ګیره کې یا په وختانو کې یا په خصوصا خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو کې نه د ګوتې سره دا همیشه څه دې له دې ټول د دروز کې نه پکیږي دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې د دې مرزونه تثبیتي دا چې ورته وګوري او دا مسلک کې کار کړی بیگش دا متاد ده دا خبری نی دی خبری دسی متقطه خبری که یادف چه خبرو تا شروع که نو با دیر مشکل سر قطع که او مخا مخشا سره تا نگوری بسی که تا گوری دیوالی یا چتی اغا تا گوری دا غخو نظافت بیخی خراب دا کم اطراف دسترگی دا دیدر ننزی و اطراف دسترگی دسی توری گی نمیختان دسی ببرشی بل دغه اطراف د خله دغه غوګونه د قسمت یو قسم شینګل دی دلیل دا شي د مواد استفاده کی اکسیجن مقدار په داخلي وجود کې میږي د تعالیم دلته مول میږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دی هغه تواصل کی سترګې سړيږي خصوصا په چارس کې په تریاک کې خبره چې کی د ژبه پرسیدلې غونډه کوي په کې د توجه نو کې لاسونه وی نوکان همیشه رسیدلې نو دکانو لاندې چون خیرې پکولې نشي.
آیا په دې دلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو لسوالي نوراغا تر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود. خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا وته یې ملا وتړله. نوراغه وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړې ده. دا چې نوراغه ولې او څنګه معتاد سو دا به خپله د نوراغه له خولې واورو.
بل سلمان ما بل دکان مې په نارنج باغ کې کار مې کولو انډیوالان به دکان ته راغله کې به نه سن یو سرګټ وي یو بل وي ویښتو ګیره به مې ورته جوړ کړه کار به مې ورته کو بس یو دم عمر سره ونیو محتاط شو اته 1000 روپۍ دائم په سرګټو کې دا پوډر دی ورځې وهل واته کاله مې وهل نو اته کالو پورې داسې چې هغه 1500 کې حساب کې ډېرې پیسې راځي زندگی م د لاسه ورکه شپه ګورونه مې د کشران دغه پلار مې وزرې دی دا اوس هم شیشه به مې یو نیم وخت وهله بس داسې روانې کړم چې روغ لیونۍ رانه جوړ کړو بس پلار به چر څوک کېدم په هغه مهم شک کولو په ځان مهم کولو دکان مې چې په نارنج باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوه شو چې ما پوډر شروع کړي زی بیخي هغه دکان ته نور پرې نه خوم اور تم پلار ماغه دکان کې سلویخ 200 روپۍ پیشکی ور کړی د سلویخ 500 مې لګولې بمبیو شینه مې جوړ کړم ما زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول دی ور واخلې چې ته پودر کې ایزا دکان څه کوم قدم ور وانخلې به زاغي دکان ته لانړم ام د سينور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه مې پیشکی ور کړ کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوړم مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زرا تاسو پودر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پی نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلات شروع کړم او بیا په وړه غلامه کارم نه کیده ما د کورته شي تمانچا خرچه کړی یو لکه 10000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما هم د لاس اور په دې رقم باندې کما دا بد عملی د نشانه کوله ولې بد ما د لاس هغه دکان تلو نو دومره حساب دی ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلاص شوم وطن تلان پلار اتی وشته بنور خار تنه زی ما پلار اشپز هم دی ولس کار کو کنه ما ته وشته بنور خار تنه زی د کډانو کې وسی کېشته د عمل نخلاص شي نو دا عمل خود شي شهر شي پزان سړی نه ګوره ما په کور کې پر دې وزره مونږ په پسل کې ګرځي ما ورو راوست تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا زو دې نه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کلاس خپل دي غوڅي عمل دې شرابه باندې کوي کني یو ټیم کې موزه راوست مور ترالم چې مور زه خو پاوډر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل په اسو تغلې موس مون خو مارتوی چې امام کار په سیډی په 200 کارم نه کېده نو ما دا وزه وس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته می مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کېده وای هغه سرونی او بل وزم په مارغله دا خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکن هغه تاوان هم در باندې ولا بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی ولم شیرینی به مشي ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 5000 روپۍ می خرڅ کړه او زیاره نوی وړل وروره په څلورم 15 اورځ ساډه مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزرمه کې پیسې مارکړي نو دغه شغلاګان مې پکې کړی دینو کمه نشه نه کول چې ته ما غسه کار مو وخت سره کوله لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله نو نن به صدر ته مچوس بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نیمه شپه او د کور ټول غړي ویدوي خو د اسلم مور ویخوي او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کور ته ناراضی او رسته به چپی خشی دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوساته، خدای په خیر خپل کور ته راولي.
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه ویده شه؟ نیمه شپه ده.
اسلم تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلم کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سل وارې زنګ وروهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لینې کېږي.
ما ویل را بسی، زه څه خبره وم چې دومره به چنډېږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي. دا دوه کاله کېږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلم ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
وا سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزول او انډیوالان به درته معلوم یې، له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو په ډرې کړه. اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم زاره مې بیخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیس حوزې ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غملړي نشي مواد په ښار کې آزاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پنه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړي.
خځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم او هم به پولیسو ته احوال ورکم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدای ته د سر یې ویښته مه بې ځایه کوې.
راځه
کمانډان صاحب، اجازه ده؟
راځي جی صاحب، مهرباني وکړئ راځي په دغه چوکۍ کېنئ.
کور مو ودان کمانډان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب خیرت لکوم شو، له بده ورځې راغلم.
ولی څه پیښه ده؟
کمانډان صاحب له پرون رئیس مزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دې تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تاسو څه نومیږي؟
زما زوی اسلم نومیږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وی،
تراکه چې زه وګورم.
این دغه ده،
بس هم دا زما زوی ده، هم دا خپل اسلم ده.
حاجی صاحب له بده مرغه چې دا اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
سشا زما زوی قاتل شو، آیا زه د یو قاتل پلارم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.